دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اړیدو په دې خبرونه کې زغل آیاز او اسرار لمبندر ته هر کړي وای په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه سندري او جادوګری هم درخورو. کلمړي بار ورکو اسرار لمبند ته چې د دې سات تازه خبرونه باندې
افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي. او د جمعیت العلماء اسلام مفتي ګون وایي که صوبای حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې کتنه کړې. دا په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړی کتنه ده چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د رویټرز او ای پی خبري اجنسونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي چې د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي خو دا یې مذاکرات نه دي بللي. بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات پخله نه دي کړي. امریکایي چارواکي پر دې خبره کلک ولاړ دي چې د سپتمبر له نهمې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ بیا خبرې نه دي شوي. په یاد نیټه امریکایي ولسمشر له طالبانو سره تر هغې برید وروسته خبرې ختمې کړې چې پکې یو امریکایي پوځي وژل شوی و. د یو بل خبر له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته ژمن ول چې په قطر کې یې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د طالبانو یو پلاوی چې مشري یې د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغني برادر کوله د پنجشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو د سفر پاکستان تر افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوی. بلخو افغان حکومت ته پاکستان ته طالبانو د پلاوی سفر بې ګټې بللی او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د یوې ورانکار ډلې په کوربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې بیان د رانا محمد صفدر د جمعې پر ورځ مشال ډو ته وویل له تېرې هفتې راهیسې د ډینګي په رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي.
تر پرون د راغلو معلوماتو تر مخه له شلو زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورټوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر زیاتوي حکومت د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره ګامونه تیز کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام مفتي ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
که چرته تاسو مونږ قافلې رکاو کړې پرامن جلوس رکاو کو نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نه هم نه وځې او ته به د خپل کور نه هم نه وځې چې تا ته پته ولګي د سیر نه سو پخېږي.
دا رسول هغه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي دي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلاویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لاره اسلام آباد تلو ته پرېنږدي. دورانی زیاته کړه چې په ویشتم اکتوبر د دوی د ازادۍ مارچ هدف د تحریک انصاف حکومت رانسکورولو په هیواد کې بیا له سره پاک انتخابات کول دي. بلخو موجوده حکومت بیا وایي دوی په دیني مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړې. د ورغزو مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د امنیتي پوستې ختمې کړي. د بر ورغزو یو قبایلي مشر ریخمین اورغزي پرون مشال ډوته ویل چې اوس چې سیمې ته د ضلع درجه ورکړل شوې او امنیت پکې هم پر ځای شوی نو باید چې حکومت دلته امنیتي پوستې ختمې کړي. دوی وایي په امنیتي پوستو د تالاشۍ له وجې په تګ راتګ کې مشکلات لري. بلخو په صوبایي سبله کې د یادې سی بي استازي غازی غزن جمال پر مشال ډوته ویل چې د امنیتي پوستو په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې شوې او دا به په تدریجي ډول کم کړل شي. د پېښور هایکورټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د ترګریز ضد ځانګړو درتونو جوړولو لپاره یې دوه وارې حکومت ته درخواستونه ورکړي، خو حکومت ورته تر دې دمه څه ځواب نه دی ویلي. د پېښور هایکورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین پرون مشال ډوته وویل خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دی چې په ټولو قبایلي ضلعو کې یاد عدالتونه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ججان او نورې عدالتي عملې خپل کار پیل کړی، خو د دوی لپاره د ودانیو او نور اسانتیاو کمی دی. بلکې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ډوته وویل دا مسئلے به هواری کړی. مشالډو ته وګستئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن د خالی په ورځ له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو را لیږد بشپړ شي. د یاد کمیسیون مرستیال ویان د عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام مشالډو ته وویل چې د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شوو رایو 1500 فورمې د دوی له اصلي سرور سره وصلې شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښامه د درویش ولایتونو حساس ټاکریز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 23مه شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15مه ورځ ته رسیږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي. په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرېچیانو نن کتي هم کړي. په دې مظاهرو کې تر اوسه د څه باندې 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. مظاهرېچیان وایي چې د فساد، بیکاری، ناسم عامه خدمتونو، د بجلی لوډ شیډنګ او د اوبو کمښت اړ کړل چې سړکونو ته وځي او خپل غږونه پورته کړي. د عراق وزیر اعظم په یو ټلویزیوني بیان کې ژمنه وکړه چې د مظاهرېچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبې شلوریزه لوبه ده. ټاکل شوی د دریو شلوریزه میچونو د سیریز لومبې میچ نن د پېښور پر وخت ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم په قذافي لوبغالي کې لس کاله مخکې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي یې پکې جوبل اهم شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ شل پیسې او 1.93 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 1.01 روپۍ او 1.01 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 208 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور په یو نیمځای کې به وریځې خورې وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کدمونکو خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې سرالم وړاندې کړل او د موسم حالو کرنسی به درته احمد الله اول کچره سره روان غړي تر پای پات شهید نور رپورټونو سره ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي په اسلام آباد کې افغان پلاوی سره ملاقات کړی دی. په پېښور او مردان کې ماشومان لپاره ځانګړي عدالتونه کار پیل کړی. په قبایلي ضلعو کې به کله دا عدالتونه کار شروع کړي؟ د چارواکي وایي
هغه کې ټول ډسټرکټس کې بچایډ کور مو جوړو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي. هغه د لپاره مونږه ججز آلریډي ټرین کړی دي، نو ان شاء الله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي.
د پاکستان د رسنیو او د خبریالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړې ده.
میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجه ولګي موږ د دې مخالفه او د دې مخنیوي لپاره به هر لارې تیارو چې شاید هم کوو او خپل آواز او تصویر یې
اونیز خبرونه سندری جادوګر کې بعد هم نومیالي سندرغاړي محمد رفیع هنري جون تاړه معلومات واوري.
محمد رفیع دا کمال چې د کله هم د کم یا اوور د دې په فلمي کمپوز کې یا کمتان کې دې یا د مرکې چې کله استعمال کړی نه راځي مناسب کړی دی. علاج
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره وسه.
قدرمن اوردو کو تاسو د مشال اړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تغوې څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل یو لوړ پوری پاکستانی چارواکي پرون رائټرز خبري جانستوي دي چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زمي خلیزات په اسلام آباد کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سره کتلی. یو بل پاکستانی چارواکي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته ورته خبر ورکړی دی. امریکایي چارواکو لا د دې خبر پخلی نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو مرکچیان وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د آزاد اروپا راډیو د راپور تر مخه د طالبانو یو استازي نن ویلي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان په پلازمینه کې سره کتلی خو په دغه اړه د نور تفصیل نه ډډه وکړه. طالب استازي د لیدل کتل مذاکرات نه دی بللې. امریکایي چارواکو هم د ملاقات پخله نه دی کړې. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر په 9 په افغانستان کې په یو بریټ کې د یو امریکایي او یو شمیر افغانانو د وجنې نورستو د سولې مذاکرات ودرولې وو. له دغه وروستو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو خواو ترمنځ هیڅ نوی خبرې اترې نه دي شوې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې د اسلام آباد په سفر دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. چارواکو دا یو اتفاق بللې دی خو د طالبانو یو ویان د خلیلزاد سره د لیدلو امکان ښودلی وو. خلیلزاد د طالبانو سره په دوحا او ابوظبي کې د ملاقاتونو 8 دورونه ترسره کړي دي.
شاین بنیری چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. قدرمن اوردونکو، د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د انتخاباتو د نتیجو نروستو به حکومت د سولې خبرې له سره پیل کوي. د ولسمشر فایان صدیقی وایي په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې افغان سولې ته مرسته نشي رسولی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاین ویلي د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې پر خبرو کومه منفي اغیزه نشي کولی. نور تفصیل د خاطر پردیس په دې رپورټ کې ورو.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وایي صدیق صدیقي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بدمرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بلاخره د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شوه.
دو طالبان و امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله وچی نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 12 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبان یو ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اور بند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو.
مشر اړیدو تاسو غوږی کډمونکو، په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر لا شلو زرو زیات شوی دی. چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه پوري څلور دیش کسان وجلی دي. ناروغي سکال د پنده اسلام آباد کې ډېرې کسان اغیزمن کړي دي. همدارس خبر پختونخوا سند او بلوچستان کې هم سکال زرګونه خلک په ډینګي ناروغي اخته دي. د روغتیا د محکمې چارواکي وای د ډینګي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي چې لوجې د تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کمواله راغلي دي. پر دې موضوع د ظفر خان دا رپورټ.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وای د ډینګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي، خو لا هم د پنده او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پختونخوا سین صوبې او په تیر بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډینګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان ای ایچ لوړپوړي چارواکي وای سکل د ډینګي څپه په 2011 کې دراغلي هغې وروستو تر ټولو لویه ده. د یاد ادارې ویان درانا محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته وویل زرګونه خلک ډینګي وهلی دي.
تر پرون د راغلو معلوماتو تر مخه له 30,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورتوهار سیمې یعنی پنده اسلام آباد خلک دي. تر اوسه 40 کسان له دې تبې مړه شوي دي.
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پېښور او سوات کې هم ډینګي ډېرې کسان ځپلې دي. د پېښور یو استوګن نادر چې د تر لور یې ډینګي وهلی وای د خو شاسمو ګن خلکې په دغې رنز اخته دي.
چینه ورته وای پښته هر شو خلاصې دا بڑا ډیره علاقې شو څنګهلون دې شو هر یو کور کې مرجان خام خا ده دینګي او زمونږ خپل موسم مونږ تر لور دا هغه د دوی مدرې مورز دا چې هغه مونږ دومر سیر شوی چې مونږ هیڅ یو شک کړی نه.
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وځپل. د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شوه او په کراچۍ کې یې سلګونه کسان اغیزمن کړل. په 2011 کې په پنجاب صوبا او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15,000 زیات خلک وځپل. په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول. په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4,000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل. رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی.
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي.
سفتر وایي ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنګلاديش، سریلانکا، فلپاین، نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي. ډینګي یوه داسې ناروغۍ ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشي په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشي په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروری ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي کدن مګو د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی ویلي چې په 28 اکتوبر به په هر حال د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. نو موړي پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې له خبرانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په هغه بیان هم سخت نیوکه وکړي په کوم کې چې هغه د لاریون د مخې نیول ویلي وو. نور تفصیل د غلام غصب رپورټ کې.
پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی د پښتونخوا د موجوده اعلی وزیر محمود خان د دغه بیان په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
تا دا ویلی دی چې مونږ د پریدونه کچرتا تاز مونږ قافلې رکاو کړې پر امن جلوس رکاو کو نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نوم نه وځې او ته به د خپل کور نوم نه وځې چې تا ته پته ولګي د سیر نه سو پخېږي. اوس دین بعد ما دا هم خبره وکړه چې مونږ خو دې ته منتظر یو چې عمران خان ویلیو چې تاسو اسلام آباد ته راځئ زه به کنټینر هم در کوم او د روټۍ انتظام به هم زه درته کوم. دا د عمران خان خبره ده. اوس مونږ دا غوښتنه کوو چې کنټینر څه شو.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی وو چې د اکتوبر په 28 نیټه به اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم یو اوږد لاریون کوي او اکرم خان دورانی وایي د دوی د مارچ مقصد موجوده حکومت را نسکورول دي او په هیواد کې بیا د سره شفاف انتخابات کول دي.
زرداری صاحب عدالت ته راوسته او د زرداری صاحب سټیټمنټ دی چې مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو او د نوشریف صاحب مونږ ته مکمل اطلاع راغلی ده چې موږ در سره یو او داسې نه یو در سره ورکر به هم در سره وي. هدف دا دی چې دا حکومت فوری مستفی شي، اثر نو د نوي انتخاباتو شي، او په نوي انتخاباتو کې د فوج نن او بهر سر رول نه.
خو بلې خوا ته هم تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هغه حکومت په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات عملي کول غواړي، او د دغه اصلاحاتو له وجې د مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی، نو ځکه د هغه د حکومت په ضد یاد ګوند هلې ځلې پیل کړي. خو اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د حکومت دا خبره سمه نه ده.
چې چرته د پیپلز پارټي والا خبره میډیا نیولې و چې مذهبي کارډ استعمال پرون معرفت الله بابر صاحب او دا بلاول بټو زرداری خبرې چې شوې دي په هغې کې واضح خبره مونږ کړې ده چې ګوره مونږ مذهب کارډ نه استعمالو، دا حکومت پروپاګاندا ورکوي. مونږ وایو چې په آئین کې چې کوم اسلامی دفات تی مونږ د هغې تحفظ غواړو.
په عین حال کې د جمعیت علمای اسلام مشرانو د 28 اکتوبر د مارچ لپاره د نورو سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې هم پیل کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غواړئ کډم د پېښور سو مردان او ټاباد خارون کې هم د ماشومان لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستا شوی ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
دا خالی په ورځ مردان کې د ماشومان لپاره د خصوصي عدالت پرانستا د پېښور هایکورټ مشر قاضي سیټ احمد وقار وکړله. په دې موقع د پېښور هایکورټ رجسټر خواجه وجیه الدین مشال لیړو ته وویل چې ډېر زر به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې نور ضلعو ته هم دا خصوصي عدالتونه اوغځول شي.
آنریبل چیف جسټس صاحب چې کوم یو هدایت نامه جاری کړی و چې هغه مطابق زمونږ ټول پښتونخوا کې ریجنل ریجنس کې چې زمونږ چایلډ کورټس جوړاو، نیولی مر ډسټرکټ چې ایکس فاټر ډسټرکټ مو ورته وایو، هغه کې ټول ډسټرکټس کې به چایلډ کورټ مو جوړاو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي. هغه د پاره مونږ ججز آلریډي ټرین کړي دي، نو انشاءالله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي نو یو انشاءالله تاسو به ویني چې دا ټول پښتونخوا ان ایم ډیز کې به مونږ چایلډ کورټس لاندې کوو.
نوموړی وویل که ماشومان په خپل جرمونو کې ککړ وي او یا د هغوی په ضد جرمونه یا زیاتې شوي وي، نو دواړه قضیې به دلته هوارول شي. دا مردان سره تعلق لرونکي یو 15 کلن ماشوم وایي چې دوی لپاره دا یو غوره ګام دی.
زمان هم علی حسن دی او زه اوس ډېر شکریا ادا کوم د کی پی جوډیشری چې چایلډ کورټس یې جوړ کړ. اوس مونږ دا محسوسول چې څوک زمونږ د حفاظت ته پایښت څوک زمونږ خیال ساتلی شي. اوس به ماشومانو ته پوره انصاف ملاوي او د هغوی پرایویسي بچېدنه بنه افیکټ کړي.
د ماشومانو دغه عدالتونو جوړولو کې مرسته کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان مشرا ویلری خان یوسفزے پدے مخا مشال لیڑو تو ویل چه دے عدالتونو کی دا پختنی سے مد کلتور سرے سرے دا ماشمانو دا ہر ڈول تحفظ پام ساتلی شوی دی.
بچو انصاف لور کول پکر دے او بچو موقع عمر کول پکر دے کنا کہ دے پخپلا اپینین ور کول شی پخپلا واز عمر کول شی او شیر کول شی کنا زمون خود دو بار مسان نہ دا کنا او بچو دے بار مور نہ بغیر عدالت لتر لوی خبر دا خامخ دو پردا والا سسٹم مشتی بچو دے پر دو کیلو نی والا ماحول مشتی مل مونگا دس ماحول جوړ کلی یو کہ بچو بیا نیاری گینا او کہ زمون ریواش تر اوم دا کول شی.
ہم نن پ اپڈ آباد خار کے ہم د ماشمان لپارا د صوبے دریم عدالت پرانستا وشوا. بلخوا دا عدالتی شمیره ترمخه دا پیخور ماشومانو خصوصی عدالت دا جوڑه دو رستو پا خوشه وو میاشتو که ورطا دا یو سل دیر سونا سیوا کی سونا داخل کلی شوی دی چه پک ترش پیتو فیصله هم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لوی تاسو غوږی کډم د جنوبی وزیرستان وکیلانو د حکومت لوري په صوبه کې د هغه لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې د امنیتي ادارو او پوز واخ پرخوي. د سیمې وکیلانو مشال لوی سره خبرې کړې چې تفصیل یې د سلام مسعود په رپورت کې.
د سولې وزیرستان وکیلانو د پښتونخوا صوبایي حکومت هغه امر غندلی راټلی دی چې په کوم کښې یې په ټوله پښتونخوا کښې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو پرېکړه کړې ده. دا وکیلون په دغه باره کښې سطح سرعت څه غوښتنې لري؟ مخشنی ډوکټ جنرل خان ولی خان وایي
دا د زرداری په ټایم کښې شوی دی. په 12 اګست
2011 باندې د ساين کوم د دې قانون باندې او فاده شې چې څنګه بنیادی انساني حقوق د هر څو ځند اوسو د عدالتي پاور ختم شو چې کوم عدالت هم کا سپریم کورټ وی کا ای کورټ وی د دې ته مدلای ځان نشي ورکولای چاته ریلیف نه ورکوي
یو بل وکیل جاتاوی
صلاح الدین ایڈوکیټ های کورټ دی خان د کترنګ ریول ایکشن ان ایډ اف پاور ریګولیشن چې کوم پروینشل ګورنمنت د نوې قانون جوړ کړی دی د دهشتګردی په پښتونخوا او په صوبا مش په صوبا شنه دو په ون ملک شه دو باسیه ته وکیل دا ګوره چې دا د میز صوبې سره امتیازي سلوک دی او د میش کې کوم ایگزیستینګ کورټس دي هغه لکه هغه ای ټی سی کورټس دي یا های کورټ فورم دی په دا باندې یو سمد مه اعتماد دی دغه نه خدای معلومی دي چې دا عدالت نه ناکام شوی دي دا شر نشي کولای هغه نه بعد ګورنمنت مجبور شه دا قانون توه لہذا دا د میز صوبې سره ها د پښتونې سره ها او ایگزیستینګ کورټ باندې ها دا مکمل عدم اعتماد دی
خان ولی خان یو زل بیا
چایا کې هغه د اسټابلیشمنت کی مفادات دي چې دغه یو پورا دیش د پغوندا پښتونخوا شه یو سپیشل داسې قانون لګو کول غوړي او لګوي رکړل یو د طریقې حساب د حکومت په تر باندې په هغه کې یو انساني حقوق لري کاتو چې یو سید عدالت سره اختیار نه وي تر یو کول پورا ته پښتنه نه شي کولای دا د په ځین یو شاک لري هغه شاک ته ټول پورا مجرم ثابتول کې کافی دی کای په شاک په مونږه دي ته وو خاص او کاته یې مړ رکړل
دا هو چلانو دا ہاں وہ چپکال دعا ذرا یولاش داغا واقع صدر آصف علی زرداری دے ایف سی آر ختم ولو دے اعلان سرا پکبلی سیموکش دے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن نافذ کولو امر ہاں جاری کڑا ہوا چکم دا وقت دے پشتونخوا صوبائی حکومت پٹول پشتونخوا ور وطا پلو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
کدما دونکو د پاکستان رسنیو او د خبرونو ټولونو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځنګړي ټریبونو جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړی د حکومت وایي چې دا ګام یې د میډیا د کارکونکو د مسلو حل کول لپاره پورته کړی دی نور تفصیل د یوې وړوکې د میرستو وړاندې کوو د پاکستان ورځپاڼو ټلویزیون او خبرونو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په 3مه په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14مه د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړې وه د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي ول چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړې ده په پیښور کې د خیبر یونین جرنلسٹ مشر فیدا خټک مشال اړتیا ویل چې د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل په موضوع د ټولو دریز یو دی او د دې مخالفت په هر فورم کوي
زموږ د موقف ته چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یو طرفا جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجې ولګي نو موږ د مخالفي او د مخنیوي لپاره به هر لارې څرو دی والے سره زموږ یو خصوصي ونډم را په دې مخ کې د روان اپ کې متوقع ده نو موږ په کې د خپل لای عمل جوړو چې دې حوالے سره سوال پکار دی چې شاج بم کوو
فدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان کارکونکي او خبريالان په یو خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړې ده د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژوري اندېښنې څرګندې کړې وي کمیشن په بیان کې ویلي ول چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبريال او د زره هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدی مشال اړې ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپل هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له دې ګټه پورته کول غواړي
هماري حکومتوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ آف
سمنګ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نوی او متوازی قوانین جوړ کړي د هغوی په فکر دې کار سره به د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملو شي د تحریک انصاف ګون احتجاجي درنې ته میډیا ډیر کوریج ورکړو خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي واکمن ګون فیصلې نشي کولای او په فیصلو یې پښتني راپورته کیږي رسنۍ له حکومت پښتني کوي ځکه دوی داسې عجیب پریکړه کوي
ہمارے جیسے میڈیا ٹریبیونل جیسے آئیڈیاز
مبشر زیدی زیاته کړه موجوده حکومت په لومړی ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوي قانون د لاري په میډیا قدغن ولګوي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تحریک انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
مشال ریڈیو تتا سے غوگی قدم ادن کو وقت شبے دے دا ماسپخین یہ انی ویب آجا اسرا اللہ مبندہ دا خبرون لنڈی زبر
طالبان مرکچیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړۍ کتنه ده چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. رویټرز او ایپی خبرې ایجنسیو له مخې طالبانو یو استازي نن ویلي دي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړی. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې بیان د رانا محمد صفدر د جمعې په ورځ مشالې ډوټو وویل له تېرې هفتې راهیسې د ډینګي په رنجونو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. د جمعیت العلماء اسلام وفی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یاد ګون یو مشر اکرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې دغه څرګندونه وکړي. د روسو لاغو چې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي دي چې د جمعیت العلماء اسلام او د پلویانو لارون به د خبر پښتونخوا په لاره اسلام آباد کې تقریر نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن د خالی پروزه له ټولو ولایتونو مرکزی کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو رالیږ بشپړ شي. د یاد کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام مشال ډوټو ویل چې د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شوو رایو 20,500 فورمې د دوی له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښامه د دروش ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا ککړ لوبډلو ترمنځ لومړی شل ورځې لوبه ده. ټاکل شوې د دریو شل ورځو میچونو د سیریز لومړی میچ نن د پېښور په وخت د ماښام په 6:30 بجې په غزافي میدان کې پیل شي.
اسرائیل مونږ چې خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کډر مردون کو لژمن سر سم وزارت اونې خبرونه سندري جادوګری در خبرو په نننۍ خبرونه کې د هندي نومیالي سندرغاړي محمد رفي د ژوند او هنر مختصر حال اوري. د خبرونه تاسو لپاره هر اونې هارون بادشاہ جوړوي.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دېونه خبرونه د هندی فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړی شوی دی. محمد رفي هندی کلاسیکی موسیقي اده کړې و او خپل غږ یې داسې جوړ کړو چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندره ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوی چې د هند په بیلابیلو ژبو کې یې شاوخوا 5000 سندره ثبت کړې دي. د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمي صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړي دي.
تمہارا
د سندرغاړي محمد رفي په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1924 زیږدیز کال د دسمبر پر 24مه د حاجی علي محمد په کور کې وزیږید. رفي ماشوم و چې د خپل کلي د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1925 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوه پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیکی موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفیع خپل اولنۍ سندره د 14 کالو په عمر کې په لاهور کې وویل. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د یو پنجابي فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړي زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1975 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کېښود او د گاؤں کی گوری نومي فلم لپاره یې سندره وویل.
شربتے دیدار کی
مشال رادیو سندره جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندره او داغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1904 سرختم زیګدیس کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نکوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ایل سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1908 وختم زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نورجهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 60 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1960 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې.
Bye.
محمد رفی د وخت له نومیاله فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا
محمد رفی د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پختلې. دی وايي محمد رفی د هر رقم سندرې ویلو قدرت لاره. د استاد انور په خبره محمد رفی ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفی خو یو کټ انفرادیت دا چې دا آواز هم په درو او سبټایټل کې په بیس کې اگا غد کڑا دے گیا سویرے دینا ہم پتے لگی کہ ہم مدرسی دے گیا کبھی آپ درمیانی سب تک کے لگ گئے ہم اور کپو کچھ کے لگ گئے ہم بھی یہ آسان مثال ہو دنیا کے رکھوالے سن درد برے میرے نالے دادا سے وہ ایٹم دے پدے کہ آگا بالکل بیس کی ہم لگ گئی بیا دا گینا بعد آگا سر میں انٹر کی کمی نہ ڈیرے بیا تو بارے بانے دی اور آواز بالکل پذے بانے الاڑی تو پیو نوٹ بانے الاڑو یا کرنی باندھی اور نہ سائلنٹ کی ہو نہ تو آواز کی ہو نہ تو سر کے چکر میرا جی
دغه خبره چې محمد رفیع چې دا کمال چې کله هم د کم یا اور د څه دې په فلمي کمپوز کې یا کمتان هیڅ دې یا د مرګ چې کله استعمال کړی مې نه راځم رمو نه چې کړی دی الا چې لایف ریکارډینګ به ټول میوزیشن او سنگر او رئیس په دې باندې لګي بل دا چې هغه څومره چې دا هغه زمانی کم حساسه ځا موسیقارانو انا غي په څه کمپوز چې ورې دې زیات دې کمې په محمد رفیع باندې ولې محمد رفیع چې دا یو خاصیت هم وو چاغه بالکل د سچويشن مطابق خپل غږ کې هغه تاثرات پیدا کوله څنګه چې هغه ټریډي سونګ ویلې دي یا رومانټک سونګ ویلې دي نن په هر یو غانه کې دا هغه هغه کم دینه هغه تاثر پکې بالکل نمایان دي
بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہوا راگنی لگا ان گورے ہاتھوں میں اتر آئے گھٹا تاجل لگا ان پیاری آنکھوں میں ستاروں مانگ بھر جاؤ میرا محبوب آیا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ایک نور کی چادر بڑا شرمیلا دل بر ہے چلا جائے نہ شرما کر ذرا تم دل کو بہلاؤ میرا محبوب آیا میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت د نومیالی او سندرغاړو په موجودګۍ کې ځانته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول، بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
کله محمد رفیع راغی نو د ټون او د غږ چې کم نه غږ بالکل یو سر مختلف د سایګل یا د مکیش جی ته آوازونه چې کم نه د دې زیات تاثیر په پوزه کې راځي د پوزه هغه غږ چې ورته موږ وایو خو چې کله محمد رفیع راغی نو د آواز چې کم نه غږ داسې چې هغه د تالو او د پوزه په مابین کې وو دغه د موسیقي خپل چې کوم اصول دی قانون چې درې ریښې به تالو یې یو شبه پوزه وي بل دا چې د غږ ډیر کلا وو د آواز چې کم نه هغه میدانی آواز وو نو د مکیش یا د کے ایل سیجل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماته دل ډیر ګران کارو په چې کې کله بیا محمد رفیع راغی او د زده غږ په خلکو تورې کلا او غانه بدل کولا دا نور څنګه غاړي چې دینه د دې اوازونه چې کوم نه غاړي لمه ټوډه محدود یو خاص رینج کې دی ویلې په چې کې رفیع اواز چې کوم نه غا میدانی اواز او یو کلا او اواز او دا غنه بعد چې کوم نه بیا په بره ظاهر کې دا هم دومره استبلش
یو بین الاقوامی حیثیت هغه اختیار کړ تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلی دی. تقریبا د هر جبې خلک چې د کلاو اوازونو عادت هغې بیا محمد رفی چې کم دین هغې په خپل ذهن او په زړه کې ورته ځای ورکړی دی او د هغه عکاسي او د هغه تقلید کړی دی. لوسه پورې هغه سلسله لا روانه دی.
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج یې کړی و او ناروغ هم و نسبتا کمې سندرې وویلې. بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبولې شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلی و د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه. د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي.
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں گے ایک زمانہ تھا پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور ملنے سے مجبور وہ غم سے لاکھ رہے آزاد تمہیں نہ درد بھری فریاد افسانہ افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے گائے جائیں گے میں ہوں ایسا دیپ کے جس میں میں ہوں ایسا دیپ کے جس میں نہ باتی نہ تے نہ باتی نہ تے بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل چار دنوں کا کھیل رہے یہ دل کا نگر آباد بسی ہے کس نے کسی کی یاد ہم دل کو ان کی یاد سے بہلائے جائیں گے گائے جائیں گے ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں گے.
زیو مسیا جیون تو بیم دہوا پا اسوری گم کے یو رنگ دیار دستر گو شرنگو ناشم گڑی گم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوہے گم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوہے گم زیو مسیا جیون تو بیم دہوا پا اسوری گم سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تار خانو تا یو شغلیم چی گوزیگم یو سرورم چی سنگیگم یو خمار